السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام وو بجې شو د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونې ډیره برخه دا زما حق دی د خزو د حقونو لپاره ځانګړی شوی. مخې له دې چې دا خبرونه پیل شي پیل دې سات په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نن دوشنبه پریکړه وکړه چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د نقص په اړه د څېړنې یو میکانیزم رامنځته کړي. د شورا په خپله ویبپاڼه لیکلي دوی په همدې هدف هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې د اروپایي ټولنې په استازیتوب ډنمارک وړاندیز کړی و. په پریکړه لیک کې د څېړنې د یوه داسې پلاوي جوړښت هم شامل دی چې په افغانستان کې د نړیوالو قوانینو د ډیرو جدي سرغړونو په اړه شواهد راټول کړي. د اروپایي ټولنې ویاند نوم نه خود لوبشت فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي لکه رسلام مشهور وروسته سکه اروپایي ټولنې هوټ کړی چې د افغانستان په اړه یو پریکړه لیک صادر کړي چې د جواب ورکونی او خپلواک څېړنې میکانیزم پکې وي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بینت چې افغانستان ته ممنوع دخول شوی دی ماموریت دی بل کال لپاره تمدید شو. بینت په خپلو راپورونو کې په زلونو د طالبانو هغه تګلارې غندلي چې له مخې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو لومړني حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت وایي طالبانو په اصولو کې ورسره منلې چې په جرمونو کې ښکېل افغانان چې له دغه هېواده په الوتکو کې افغانستان ته استول کېږي مني. رویترز خبری آژانس نن دوشنبه د دې وزارت د یوې ویاندې په حواله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دغه خبره کړې ده. د وزارت د ویاندې زیاته کړې د افغانستان واکمنانو ورته ویلي که دوی د هغو افغانانو چې جرمني ډیپورت کوي هویت تشخیص کړي اخراج سره موافق دي. د هغې په وینا برلین یوازې طالبانو سره په تخنیکي خبرو بوخت دی. تر دې وړاندې د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرنت ویلي و افغانستان ته د مجرمینو د لیږلو پر سر یې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. جرمني د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو لومړنی اروپایي هیواد دی چې تېره جولای میاشت کې د طالبانو دوو قونسلي کارکوونکو ته اعتبار لیکونه ورکړل. ټاکل شوی د حماس اسرائیل او متحدو ایالتونو پلاوی نن په مصر کې سره جرګه شي. د امریکا متحده ایالتونو او اروپایي ټولنه حماس د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. د مصر نننۍ خبرې چې فرانس پرس خبري اژانس غیر مستقیمې بللې ماښام مهال پیلېږي چې پر اسرائیل د حماس د 2023 کال د اکتوبر د 8 نیټې د برید له دوهمې کلیزې سره هم مهاله دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له مرکچیانو غوښتي دي چې د غزې د نږدې دوه کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره بیړنی اقدام وکړي. دا خبرې اترې داسې مهال کېږي چې حماس او اسرائیل د امریکا د ولسمشر هغې طرحې ته مثبت ځواب ورکړی چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسېدو په اړه ده. په دې طرحه کې راغلي چې حماس به پاتې اسرائیلي یرغمل شوي کسان خوشي کوي چې په بدل کې به اسرائیل فلسطیني بندیان آزادوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو اعلان کړی چې اسرائیل باید په غزه کې خپلې بمباری ودروي تر څو یرغمل شوي کسان خوشي شي. هغه له سی بی ایس شبکې سره په خبرو کې ټینګار وکړ دا کار د جګړې په دوام سره نشي کېدی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر همداراز له ان بی سی سره په خبرو کې وویل چې په غزه کې جګړه لا پای ته نه ده رسېدلې.
د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
د زما حق د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو پیښې څېړل کېږي. د دغه پریکړه لیک له مخې د افغانستان لپاره د ځواب ورکوونکي یو میکانیزم رامنځته کېږي چې د طالبانو او نورو لورو لخوا به د بشري حقوقو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړي. تر دې مخکې د تېرې سنبلې میاشتې په لومړیو کې څه د پاسه سلو کورنیو او نړیوالو مدني بنسټونو او د بشري حقونو سازمانونو هم په یوه پرانستې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا د افغانستان لپاره د ورته یوه میکانیزم په ژر تر ژره جوړېدو ټینګار کړی و. دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د ناورین په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د بشري حقونو د څار سازمان هغه مهال په راپور کې ویلو چې د یو ځانګړي څېړنیز میکانیزم جوړېدل به دا ډاډمنه کړي چې په راتلونکي کې تعقیب لپاره اسناد او شواهد راټول او خوندي شي، احتمالي عاملین وپیژندل شي او په ملي او نړیوالو محاکمو کې د قضایي بهیرونو د ملاتړ لپاره دوسیې چمتو شي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د نننی اقدام هرکلی دغه راز په ملګرو ملتونو کې د ابو بخې په جنیوا کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم ملاتړ کړی دی او ویلي دی چې دا د نړیوالې ټولنې د بشري حقوقو د فعالانو او یو شمېر د بشري حقوقو د شورا د غړو د څلورو کلونو د لاسته راوړنو نتیجه ده. دا موضوع به نن په خبرونه کې لخپلو میلمنو سره وڅېړو. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شنکی کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولي او د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران مو میلمانه کړي دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. مخکې له دې چې قدرمنو میرمنو تاسو ته درشو، ښه به دا وي چې په دې اړه هغه راپور واورو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د ننني اقدام په اړه زما همکار اسدالله لودین چمتو کړی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې یې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو تیرې او روانې پیښې څېړل کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان نن دوشنبه په یوه اعلامیه کې د دغه پریکړه لیک د تصویبېدو خبر ورکړی دی. د اعلامیې له مخې د دغه میکانیزم پر بنسټ به د طالبانو او نورو لوریو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې په خپلواک ډول څېړل کیږي. اعلامیه زیاتوي چې د بشري حقونو د نقص د پیښو په تړاو شواهد راټولېږي او عاملان به یې ممکن یوه ورځ له عدالت سره مخامخ کیږي. په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یوې سرچینې ازادي راډیو ته د پریکړه لیک متن هم لیږلی چې لس پاڼې او یو څلوېښت مادې لري. که څه هم د پریکړه لیک په اکثره مادو کې د طالبانو پر بېلابېلو تګلارو او فرمانونو نیوکه او د لغوه کېدو غوښتنه شوې، خو یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د نړیوالو ځواکونو او پخوانیو جګړه مارانو لخوا د بشري حقونو د نقص پیښې هم څېړل کیږي. د کاناډا، هنګري، فرانسې، جرمني، هالند او اسپانیا په ګډون څه باندې څلوېښتو هیوادونو د دغه پریکړه لیک ملاتړ کړی دی. پریکړه لیک کې راغلي چې دا اقدام د طالبانو لخوا د تبعیض د بنسټیز کېدو، سلطې، انساني کرامت ته د بې احترامۍ او د ښځو او نجونو د حذفولو په وړاندې یو پیاوړی نړیوال ځواب دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خپل پریکړه لیک کې د طالبانو لخوا د دوی په ټکو سارایي اعدامونه، خپل سری توقیفونه، شکنجه او د جنسیت پر اساس تبعیض غندلی. دوی د تعلیم، کار او ټولنیز ګډون په برخو کې د نجونو او ښځو د حقونو د نقص جدي خبرداري ورکړی او ویلي دي ممکن د بشریت ضد جنایتونو کې حساب شي. د بشري حقونو شورا د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوترش څخه غوښتي چې ژر تر ژره د څېړنې پلاوی رامنځته او تجربه لرونکي کسان پکې وګماري. دوی ویلي چې دغه پلاوی به د بشري حقونو او نړیوالو قوانینو د نقص دوسیې برابروي او راتلونکي کې به ملي یا د جرمونو نړیوالې محکمې په څیر نړیوالو محکمو ته کار اسانه کیږي. پریکړه لیک کې د جرمونو نړیوالې محکمې د هغه حکم هرکلی هم شوی چې 13 جولای میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده او د قاضي القضات عبدالحکیم حقانی د نیولو په تړاو صادر کړی و. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ ماموریت د یو بل کال لپاره هم تمدید کړ. که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا نننی پریکړه لیک ته خبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې تر دې د بشري حقونو په اړه د نړیوالو اندېښنې بې ځایه بللي. طالبان ادعا کوي چې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې ورکړي، خو د اسلامي همکاریو سازمان او ګڼ اسلامي هیوادونه د طالبانو له محدودوونکو اقداماتو سره یوه خوله نه دي.
د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شنکی کړو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلۍ ولي، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران، تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایو. لومړی به غلی شنکی کړو خیل تاسو ته درشو. په راپور کې مې دغه یوه خپلواک میکانیزم د حساب ورکونې د میکانیزم د رامنځته کېدو په باب واورېدل. په ټوله کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا نننی اقدام څه ډول ارزوي؟ آیا دا به له دې سره مرسته وکړي چې په افغانستان کې له هغو کسانو سره حساب کتاب وشي چې د بشري حقونو او د نورو جنایتونو عاملین بلل کیږي؟
مننه، سلامونه او درناوی تاسو ته، محترم او میلمنو ته او د دې برنامه اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دا اولین ځل دی چې په بین المللي سطح د داسې یو میکانیزم تایدی کیگی او قبولیگی چه بلاخره دی هر جرم او جنایات چه دی بشر پا ولانده دا 50 کال پا افغانستان که را روانده او پا آخر راست که هیچوک دی مسئولیت نده اخیستلی نپی محکوم سو او نو برنده مجازات شد بلکه هر ناقص دی حقون و قهرمان او رهبران و تل نو که دا دغه پریکړه په اساس باندې که امدغه تیرنه شروع سي اسناد جوړ شي دا به یو ښه ځواب وي هغه ټولو قربانیانو دپاره چې دوی باندې ظلم وشو تیری وشو لوبین لال زخمی شول معلوله شول نو زه فکر کوم چې دا یو ستر اقدام ده او په دې هیله چې دا په واقعي شکل باندې وکلای شي او په مستقله او بې طرفانه شکل باندې دا څېړنه وکړي اسناد جوړ کړي تر څو پورې راتلونکي دپاره هر هغه چا چې په دې جرم کې دخیل و مجازات شي او خپله جزا وکړي او په افغانستان کې دغه لړۍ بنده شي.
مننه د ښځو د حقونو فعاله ګلۍ ولي، تاسو خوشبین یاست چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په دغه اقدام سره به په وضعیت کې کوم بدلون راشي؟ حداقل له دې وروسته د بشري حقونو د نقص د پیښو مخنیوی په یو ډول باندې وشي که د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغه نننی اقدام ته د یو نړیوال وسیلې په توګه یا د فشار د وسیلې په توګه وکتل شي فکر نه کوئ؟
زما هم تر هغه مخکې تاسې زما سلامه ومنئ، مخصوصا شنکۍ کډوخیل خور ته خپل احترام مخصوص وړاندې کوم او ستاسو ټولو حاضرینو او اوریدونکو ته. دا چې د دې څخه یو فشار د وسیلې په توګه استفاده وشي دا خو اصلا فکر کوم چې یو واضح او دغه خبره ده چې فاصل اوس د شواهدو د اسنادو راټولولو سیستم جوړ دی او دغه میکانیزم دغه دی د هغه مسؤل دی د جوابګوی دی په اصطلاح. لکه تاسو چې مخکې اشاره ورته وکړله چې د آی سی سی هغه حکم چې د اوسنی چارواکو د دوه نفرو د نیولو حکم یې صادر کړی و، فکر کوم چې دغه تصمیم چې نن ونیول شو دا د هغه په نسبت یا دغه په پرتله دا ډېر مهم دی، په دې خاطر چې موږ تاسو پوهیږو چې په غربي نړۍ کې یا په خارجي دنیا کې د اسناد راټولول او د اسنادو ثبتول راجستر کول تر ډېر مهم کار دی او بیخي هغه اهم قدم دی چې د یو پروسې که حقوقي ده که هر کوم پروسه چې وي دغه اسناد راټولول ډېر مهم قدم دی. نو دغه میکانیزم تصویب او دغه قدم اخیستل فکر کوم چې زموږ تاسو دپاره د زموږ تاسو د ټولنې دپاره ډېر مهم دی او دا د هغه تېر حکم چې صادر شوی و فکر کوم دا د هغه ډېر مهم دی، په دې خاطر چې دغه اسناد چې راټول شي او راجستر شي او وساتل شي یو وخت نه یو وخت موږ دغه اسنادو په اساس باندې بیا هغه خلکو چې د بشري حقونو
مننه ګلۍ ولی. د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران تاسو ته بدر شو. په افغانستان کې د عدالت د تامین لپاره په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د جمهوریت په دوره کې هم هڅې وشولې خو هغه هڅې کومه نتیجه ورنه کړله. له هغه وروسته چې د جمهوریت په دوره کې د بشري حقونو حقونه تر پښو لاندې شوي او یا د بشریت ضد جنایتونه ترسره شوي دي، ډېر ځلي د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شمول د بشري حقونو مدافع سازمانونو د غږ اوچت کړی دی، پریکړې لیکونه یې صادر کړي دي چې باید داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې لمخکنیو هغو سره حساب وشي او د راتلونکو د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیول شي. تاسو آیا خوشبین یاست چې دغه میکانیزم چې نن د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پرې موافقه وکړله دا به وکولی شي چې دغسې یو دروند فشار رامنځته کړي یا د هغه خلا چې احساسېدله د هغه ځای به ونیسي؟
مننه کوم، اجازه راکړئ نوری صاحب اول تاسو ته د رادیو آزادۍ ټولو اوریدونکو ته او هم د باس پټمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کړم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ملي لوی چتر چې هغه د څلویښتو ګوندونو او مدني ټولنو او ملي شخصیتونو او کلتوري ټولنو یو ائتلاف ته د هغوی د ویان په حیث له تاسو سره خپل نظر شریکوم. دا چې نن د ملګرو ملتو د بشري حقونو په حکله باندې د افغانستان په تړاو باندې کومه فیصله وکړله او یو میکانیزم یې رامنځته کړو، دا خو یو ښه اقدام دی. په دغه حکله باندې که ووایم چې پخوا هم د افغانستان حقوق پوهانو او لیغې جملې څخه پوهان د افغانستان نامتو حقوق پوهان روستار عثمان تریکی هم یو رساله لیکلې وه او دغه غوښتنې ځینو نورو شخصیتونو درلودلې او کړې ولې. دا یو نیک اقدام دی. د افغانستان د حوادثو یا د پیښو په حق له باید ووایو چې همدغه څو لسیزې دي چې په افغانستان کې بشري حقونه، انساني حقونه په بېرحمانه ډول باندې تر پښو لاندې کیږي او هغه نقص کیږي. مثال په توګه دا خو یوازې اوس نه دی، همدغه شل کاله د جمهوریت په دوران کې تاسو ته معلومه ده چې هغلته هغه فرخنده په ډېر بېرحمانه او ظالمانه توګه د همدغه جهادي کړیو لخوا ووژل شوه. همدغسې په که ووایم په لسګونو څسې په سلګونو نورې ښځینه په ولایاتو کې په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې متاسفانه تر شکنجې لاندې ولې او ظلم پې شوی دی. همدا اوس اوس طالبان او د دوی دغه واکمنۍ چې دغه یو په افغانستان کې یو غیر مشروع واکمنۍ ده، یعنی له مشروعیت څخه د خلکو له باورونو څخه یې مشروعیت نه دی اخیستی او نړیوالې ټولنې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. دغه څه باندې څلور کاله کېږي چې د انساني حقوق له هغې جملې څخه خصوصا د ښځینه یا د نجونو حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. د مثال په توګه هغه دی د مکتبونو د تعلیم او تربیې د کار او د دوی په ګرځېدو باندې بندیزونه او همدارنګه د پوهنتونونو دروازې تر همدغه نن ورځې پورې تړلې دي. او دغسې فرمانونه د ښځینهو په حکله باندې دوی صادروي چې هغه هیڅ د بشري حقونو د هغه ډکلریشن یا د هغه اعلامیې چې هغه په 1948 کال کې په 10 د دسمبر اعلان شوله او هغه د هیومن رایټس یونیورسل ډکلریشن په نوم باندې یادېدله، لیغو څخه دوی تخطی کوي او هغه نه عملي کوي. دا ډیره لویه ستونزه ده. اوس چې د ملګرو ملتو دغه میکانیزم را رامنځته کړی دی، زه فکر کوم چې دا ډیر ښه اقدام دی او امیدواره یو چې همدغه اقدام عملی بڼه غوره کړي. ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه دی په افغانستان کې یوناما هم کوشش کوي او دغسې د افغانستان د پیښو او حوادثو په حکله باندې ملګرو ملتو ته راپورونه ورکوي او همدغسې په ټولو نړیوالو سټیجونو باندې دغه ویلي دي چې په افغانستان کې انساني حقوق له هغې جملې څخه ښځینه حقوق نقص کیږي او تر پښو لاندې کیږي. په ښځو باندې سیستماتیک فشار دی او تر فشار لاندې دي، د هغوی په تګ راتګ باندې، د هغوی په کار باندې، د هغوی په هر څه باندې فشار دی. له تعلیم او تربیې څخه، له پوهنتوني زده کړو څخه محروم دي تر اوسه پورې. دغه میکانیزم وکولای شي هغه پخوانی جګړه مار جنایتکاران دا ټول محکمې ته راکش کړي. دا خو ډېر ښه اقدام دی او په دغه امید باندې چې دغه عملي بڼه غوره کړي.
مننه ګران صاحب. اغلی کډوخیل، د دغه میکانیزم د حساب ورکونې د خپلواک میکانیزم دنده دا ده چې شواهد راټول کړي، مستند کړي او پراتونکو کې نړیوالو محکمو لپاره که هغه د عدالت محکمه ده یا د جرمونو نړیواله محکمه ده یا کوم بله محکمه که بیا جوړیږي پراتونکو کې نړیواله محکمه د افغانستان کې د بشریت ضد اعمالو یا د بشري حقونو د سرغړونو لپاره ځینې وختونه د یو هیواد لپاره ځانګړې محکمې هم جوړیږي. که دا جوړیږي د هغوی د دوسیو کار به ساده کوي. مګر خبره دلته ده چې د طالبانو په څه باندې څلور کلن واکمنی کې د بشري حقونو ځینې د دوی هغه تګلارې کاملا ښیي چې آیا کومې د بشري حقونو هغه اساسي حقوق تر پښو لاندې کوي. مخکې ګران صاحب هم اشاره ورته وکړله او ولي هم اشاره وکړله، اغلې ولي. خو آیا فکر نه کوي چې د شواهدو راټولول هم یو ګران کار دی؟ د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینت اجازه نه لري چې افغانستان ته لاړ شي، دغه راز پر ځینو نورو بهر کې یا په نورو سازمانونو او بنسټونو د بشري حقونو یا نورو باندې استناد کوي.
معلوم دار طالبانو داسې یو حاکمیت رامنځته کړی چې په هر څه باندې محدودیتونه لګولي، خصوصا د بیان په ازادۍ باندې، په رسنیو باندې، خپل خبرنګارانو باندې، په مدني فعالانو باندې، همدارنګه غیر دولتي سازمانونو باندې، حتی مثلا ناستې یا د خلکو تجمع کنټرولوي. یعنی هر څه د دوی د نظارت نظر لاندې دي او هر د زمي کوشش کوي چې هیڅ نوع معلومات د باندې ولاړ نه شي. نو د دې څېړنې یا د دې تحقیق دپاره به دا ډېر یو اسانه کار نه وي، خورا ستونزې به لري، خو ناممکنه نه ده، ځکه چې د ټکنالوژي مسله ده. مثلا د سمارټ ټلیفونو یا د کمپیوټر د هر لارې نه کېدای شي زیات په دې کې مثلا مفید واقع شي. معلوم دا د طالبانو به مثلا هغه نظارت دیو با لا کلک شی یا لا سخت شی او زیاد کسان با لستونزو سره مخامخ شی، زکر چه حتی مگوولی ده چه دری روز لپار انترنت دوی قطع کرو دی کوله شی سیبن ده وی پی این و ده مسال پا افغانستان که قطع که تر سوپر وکلی زیادتر مسال دوی کنترول کی او دوی پیدا که سی چوک ده بانده کم مسال لی کوی یا مستند کوی. نو دا هغه ده، ځکه چې یو د طالبانو نه ده، ځکه چې خوشبختانه یعنې پخواني مسایل هم کېدای شي د څېړنه کې شامل سي او زیات.
مګر هغه لیکړو خل فکر کوي چې آیا انګیزه به هغه پخواني سرغړونی وي د تیر جمهوري نظام کې او که د اوسنۍ د طالبانو په دې څلور کلنه واکمنۍ کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا اړه استله چې دغسې یو د حساب ورکونې یو نړیوال میکانیزم رامنځته کړي. تیرو کلونو کې خو ډېره هڅه وشوه، جمهوریت کې ډېره هڅه وشوله، اما داسې یو جدي اقدام ونه شو. حتی آن د جرمونو نړیوالې محکمې هم دا وړاندیز وکړ په هغه وخت کې فتو بنسودا چې باید د بشریت ضد جنایتونه وڅېړل شي، د جنګي جرمونو عاملین باید په نښه شي. خو هغه سره هم ځینې مخالفتونه وشول، په راس کې امریکا هم ورسره مخالفت وکړ او ډېر تحریمونه او په دې محکمې باندې ولګول. فکر کوي چې دغه اوس نن اقدام شوی دا د طالبانو دغه دوره رانغاړي؟
ګورې، اصلي فوکس یا اصلي شکایت چې اوس مثلا مدني فعالان یا د ښځو د حقونو فعالان، خو زیاتره د دوی هغه فوکس په د طالبانو په کړنه او په سختدریزو پالیسیانو یا هغه زیاتی چې د شکنجه یا بندیخانه هر څه چې په ولس باندې راوسته دی، د هغې لپاره باید دوی پاسخ کویه سي، اسناد جوړ شي او تر څو پورې راتلونکي د دوی په خلاف باندې محاکمه کوه کارول شي. او په دې کې ګوره اشاره سوی چې پخواني
اغلی کړو خل خبره ده اوس که طالبان دغه حساب ورکوونکي بلل کېږي، پوښتنه دا مطرح کېږي چې دا د تیرو شلو کلونو هغه د بشري حقونو ناقضین ولې له مجازاتو معاف دي؟
دغه خبر ده وګوري په آی سی سی کوم چې د چل کلن جمهوریت کې چې د بهرنیو اساکرو ځینې ظلمونه چې په افغان ولس باندې وکړه یا په ځینې کورنۍ یا په ځینې اشخاصو باندې معلمدار د هغوی په مقابل یا مثلا ځینې اشتباهات چې له امنیتي سکتور نه په افغانستان کې وشو د دوی په وړاندې باندې په آی سی سی کې دغه قضیه پرانیستل شوې وه که بیا وروسته مثلا چې د افغان دولت ویل چې دوی په دې کې خپله مثلا لاس کار کوي نو بالاخره نظام هم تغییر وموند او هر څه په ټپه باندې ودرېدلو ځکه چې هغه حکومت چې تعوده کوي خو هغه له بینه لاړو اوس راځو د طالبانو د کړنو په خاطر باندې یعنی د افغانستان قضیه په آی سی سی یا د نړیوالو محکمې د جرایمو دپاره پایسیسی که یعنی پرستنه اصل شوه ده خلاکه نو وسنه فوکسی صرف طالبان پا کرنه بانده ده سی اوگوی دوی ده بایمللی قوانو خلاف گنی او ده یو جرم گنی او چی باید طالبان ده غفوران ده بانده باید جواب گوه او سیدی اما یو چه باید پیاد وساتو چه ده مربوط داده چه ده واقعا بشری حقون فعالین یا پا مجموع که هغه کسان چې واقعا په عدالت باندې باور لري حتی کولی شي چې بین‌المللي همدغه میکانیزم نه په استفاده له دنیا نه وغواړي چې دغه 50 کلن جرایم هم چې په افغانستان کې شوي دي چې حتی دغه څېړنه وشي اما دا مربوط ده داسې څومره واقعا موږ په همدې کې مثلا ولس همغږی کېږي لاس یو کوي یو ځل پر یو قوي لابي په کار دی نو معلوم در هغه جرایم چې په د جمهوریت په وخت کې شوی بین‌المللي مساکر په افغانستان کې موجود دي مختلفو ممالکو امریکا یا غربي نړۍ به حد اعظمي کوشش وکړي چې دغه مخنیوي وکړي ځکه چې دوی نه غواړي چې مثلا دوی لپاره کومه ستونزه جوړه شي ګر چې مختلفو ممالکو اساکر چې کوم جنایت کړی خپل اعتراف وکړي یا دوی په خلاف باندې شکایت وسوي نو خپل داخلي محاکمو کې دې ته رسیدګي کوي اما مهم هم داده چه مثلا دقا کار چمره واقعا دی سر همکاری که دلیشی چمره اصناد سر اتوار کول که گی یا مثلا چمره دقا میکانیزم دی کولیشی چه اخوی قوی سیاسی حمایت مولری و مالی حمایت مولری تر چو پر وکرشی چه اصناد را جمعی که واقع چوک چه دوی سر همکار پد که گی دیگوی خوندی تو مثلا دیر مهمه دوام دارنگا دیر مسونه میکانیزمونه چه دیگوی مثلا طالبان اغا پیدا نکی یا دی وگر لپار لاستون دی پیدا نکی نو دا یا دیر اصانه کار نده نو دا بخوران ننگوانه سر مقام خیام دی طالبان رو دو طرف نه او هم دارنگا مثلا دی سیاسی و مالی حمایت هم پا دی مرحله دیر ارین ده
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو څ باندې څلوېختو هیوادونو غړو هیوادونو د دې پریکړلیک کار کلای کړی دی د پریکړلیک په یو برخه کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا هغه محدودیتونه چې په تیره د بشري حقوقو هغه هم په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو په برخه کې لګولې دي د خزو پر زده کړې د خزو او نجونو پر زده کړې د غراست کار او نورو برخو کې پټولونه کې د فعال ګډون په برخه کې وای خای د همدغه چېړونو په نتیجه کې چې کله شواهد راټولېږي اسناد راټولېږي مستند کېږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي اغلی ګلی ولی فکر کوي چې بلاخره به دا کوم اعمال چې نن ورځ په افغانستان کې پر خزو یا په جنوب باندې د طالبانو د حکومت لخوا تطبیقیږي هغه د بشریت ضد جنایتونه وانګیرل شي دا غو استلاده چې ډیر قوي یو عبارت ورکول کیږي د موضوع ته کسان د جنسیتي اپارټاید موضوع لري مطرحه د مختلفو بشري حقوقو ډلو لخوا نه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپور ورکوونکي خو تر اوسه پورې دغه جنسیتي اپارټاید مسله لا ګونګه پاتې ده.
بالکل زما شخصي نظر زه یو مشکل لرم چې زه خپل اواز بیرته اورم ستاسو د
دا یو ستونزه ده چې موږ متاسفانه ګومان چې غږ که تاسو نه پوهیږم چې خپله که ګوشکي او ورې لګي غاک ټیټ کوي احتمال لري چې خپل غاک به توانه ورې مهرباني
ما خپل ټول ټوټکی چې په ځای هغه نو وکړل خو بیا مې هم اوریدې خې ګزاره ورسره وکړه راځو چې تاسو سوال ته دا چې فرضاً دا کلینیک چې اوس د شوزو سره د نجونو سره د نجونو د زده کړې سره او د شوزو د محدودولو سره په ټولنه کې په وطن کې روانې دي دا خبرې دا په لغوي شکل د بشریت ضد جنایت نسم بللی نسو تعریف ولی چې زما په نظر دی البته خدا چې موږ هغه ته حقوقي باندې ورکو چې په حقوقي شکل دغه بیان چې دغه د بشریت ضد جنایت دی نو دا هغه تعریف در هغه عبارت لاندې حتما رالویږي دا ځکه چې دوی په حقوقي شکل دوی د فرضاً په یو دولتي او با صلاحیت فرمان سره نجونې د زده کړو څخه محرومې کړي دي دا استاد په عموم کې هلته په وطن کې د تعلیم و تربیه وضعیت ډېر خراب دی د هلکانو د مکتبونو هلته هم ګلان نه ویشل کېږي خو مګر خبره دغه ده چې دوی د فرمان او د قانون په واسطه سره نجونې د دغه شي څخه محرومې کړي دي ښځې د کار څخه محرومې کړي دي هغه ځایونو کې چې کار کوي په رسمان یې د هغو معاش 8000 افغانۍ کړي دي هر څومره شقه کار چې هر څومره مهم کار چې هم کوي معاش یې بیخی به اندازې ډېر ښه دی در نارینه وو یعنی دا ټول سخت شرایط سره دا در جنسیتي تبعیض لاندې هم را کېدلای شي چې دغه شي محاکمه شي او در بشري ضد جنایتونو لاندې خو حتما باید دغه شي محاکمه شي دغه لغتونه چې اوس ورته استعمالېږي که فرضاً په هغه اوله دوره کې ودی نه استعمالېدل د هغه وخت خلکو سره به تجربه و نه به پیدل دا به دوی ظلمونه او دغه چې تاوتریخوالی چې پر خلکو باندې تحمیلوه خلکو سره نه ولد و مګر اوس شل کاله وروسته یا دغه وروسته د دغه دورې وروسته اوس خلک ورته بیداره دي یعنی په اوله پلاس چې دوی د مکتبونو باندې کړل خلک د شي په نسې د هغه په مقابل کې اعتراض وکړي په دې خاطر چې دوی دغه منافق او شیطانی خبرې لاندې چې فرضاً دا در امر ثانی پورې وتړل شول امر ثانی دا څلورم کال دی نو امر ثانی تعریف دوی دغه څه تحریف کوي چې د امر ثانی عموما په ساعتونو په ورکې نیسي یا ورځ یا هفته نو څلور کاله په ورکې نیسي امر ثانی نو دغه تعریفونه چې دوی تحریفوي کېدل چې موږ تاسو هم د بشریت ضد جنایتونه تحریف کو او دغه د بشریت ضد جنایت دی
بله آغلی ولی مننه ګران صاحب بیا هم تاسو ته درجو دغه د عدالت د تامین موضوع په افغانستان کې ډیره یو پیچلی موضوع ګرځېدلې ده په دې پریکړه کې هم ویل شوی دی چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د افغانستان د وګړو لپاره عدالت تامین شي خو کله چې د عدالت د تامین موضوع مطرح کیږي له زماني پلوه تاسو څه ډول ارزوئ آیا همدغه د طالبانو دوره کې عدالت باید تامین شي د وګړو لپاره او که له هغه نه ور اخوا څه باندې څلور لسیزې چې په افغانستان په جګړو کې ښکېل دی
مننه کوم نوري صاحب زما نظر دا دی چې عدالت یا ټولنیز عدالت نه دا چې په افغانستان کې نقص شوی ده یا تطبیق شوی نه ده بلکې په سیمه ییزه او نړیواله کچه باندې همدغه عدالت تر پښو لاندې شوی ده عدالت نه دی تطبیق شوی همدغه ستونزه ده چې په نړیواله ډیپلوماسۍ کې متاسفانه هغه قدرتونه چې عدالت دوی په ملګرو ملتونو کې دی خو وی خو یادوي مثلا د ملګرو ملتونو د 1948 کال د 10 دسمبر د هیومن رائټس یونیورسل ډیکلریشن هم دوی امضا کړی دی پاس کړی دی ولې بیا هم په نړیواله کچه باندې همدغه عدالت نه دی تامین شوی همدغه ستونزه ده چې
ګران صاحب دغه د افغانستان کې په لومړي د جمهوریت په لومړي کلونو کې د انتقالي عدالت موضوع ډېر ګرم او د بندې د موافقې لمخې باید په افغانستان کې وایي چې عدالت انتقالي عدالت تامین شي له پخوانیو جګړه مارانو چا چې د بشریت ضد جرمونه ترسره کړي دي بشري حقوقو نقص کړي دي له هغو سره باید وایي حساب کتاب وشي د هغه انتقالي عدالت موضوع هماسې شنډه شوله خونسا شوله ولې
و دغه ستونزه ده نوري صاحب دا خو هغه انتقالي عدالت یا د دولو ولې غوي هغه څوک چې په هغه وخت کې حاکمیت یې چلاولو یا حاکمیت دوی په لاس کې ولو هغوی به هم
دغه عدالت نه تطبیقاو او هغوی به هم جنایتونه کول. خو دغه د فرخوندې مثال ما مخکې راوو، هغه لیغوی سره یا له هغو افرادو یا له هغو جګړمارو سره، خو دغه د لویو لویو هغه څوک چې په قدرت کې ول د هغوی لاس ول او هغوی له زندان څخه هم خوشې شول. نو زما عرض دا دی چې په نړیواله کچه دا ستونزه شته دی، او په افغانستان کې همدغه چې په هماغه وخت کې انتقالي عدالت تطبیق نه شو، یا په همدغه د تاسو د پوښتنې په ځواب کې چې په همدغه څلور یا پنځه لسیزه کې چې په افغانستان کې بشري حقونه انساني حقونه تر پښو لاندې شوي دي، هغه نقص شوي دي په بېرحمانه ډول باندې. زه وایم چې هغه ټول جګړه مار، هغه چا چې ظلم کړی دی، هغه چا چې قتلونه کړي دي، هغه چا چې او انسانانو باندې په شجنه باندې دی، غوی په هر نو حقوقو باندې ظلم کړی دی، هغوی باید د عدالت محکمې ته راکش کړی شي. او په دغه کې مخکې شینکی کلو خیل خورې هم ورته اشاره وکوله. زه فکر کوم چې د افغانانو یا د مدني ټولنو یا د ټولو هغه څوک چې د بشری حقوقو مدافعین ځان بولي، یا مثلا د هغوی لپاره مبارزه کوي، یا د هغوی د تطبیق غوښتونکي دي، هغوی باید سره یو لاسي په دغه حق باندې. موږ په څلورم د همدغه اکتوبر باندې په جرمني کې یو نړیوال کانفرانس هم درلود، دغه د افغانستان د لوی ملي چتر تر رهبری لاندې ما خپل پکې ګډون کړی وو، او د انساني حقوقو او د غوی د تطبیق په حق باندې ډېرې ګټورې خبرې وشوې او پریکړلیک هم صادر شو.
خو ګران صاحب، د تاسو د ټولنې چې دغه اقدام کړی، همداسې په مختلفو هیوادونو کې اکثر همداسې غونډې جوړېږي له هیواده بهر، خو فکر کوئ چې بې اغېزې نه دي؟ تر څو چې له داخل د افغانستان نه یا داسې یو نړیوال ځواک پر طالبانو فشار را نه وړي، یا له داخل نه دغه فشار را نه وستل شي، دا کومه ګټه کوي داسې غونډې؟
و دا خبره دقیقه ده نوري صاحب، چې تر اوسه پورې متاسفانه د دغو اغیز نه دی لیدل سوی، یا د هغوی د تطبیق نه دی معلوم سوی، یا همدغه بې اغیزه پاتې شوي دي. دغه ستونزه موجوده ده، خو دغه په دې پورې هم اړه لري چې افغانان باید سره یو لاسي، سره یو موټی شي، او ضمناً د ټولنیزو رسنیو له لارې همدغسې د ډله ییزو رسنیو له لارې غونډې وکوي، کانفرانسونه وکوي، د بشري حقونو د څار سازمان او همدغسې نورو مدني حقوقي او قانوني بنسټونو ته باید مراجعه وکړي په ټولو هیوادونو کې، او افغانان د غونډو له لارې کاغذ د زوم له لارې کړي نورو مظاهرو دغه هغو له لارې باید دغه غږ د دنیاوالو غوږونو ته ورسوي. متاسفانه چې د دنیاوالو غوږونه هم کاڼه دي، او د افغانانو دغه آواز نه اوري، په خپل ویني، او هغه وایي چې دغه حقونه نقص کیږي، ولې د خپل ګټو پر نه کې هغه ډیپلوماسي او سیاستونه هغه سیمه او افغانستان کې تطبیقوي. دغه مثالونه په منځنی شرق کې، په افغانستان کې، په اروپا کې دی خو یې خو موږ تاسو په سترګو باندې وینو. تر څو چې دغه قدرتونه د اجتماعي عدالت د تطبیق لپاره صادقانه او په شفافه توګه باندې عمل ونه کوي، زه فکر کوم دا خبرې به د کاغذ په مخ باندې پاتې کیږي.
مننه د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانی ولسي جرګې غړي شینکی کډو خیل، د ښځو د حقونو فعال ګلې ولید، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګران زموږ میلمانه دي. همدا اوس د خبرونه زما حق دی په ژوندۍ بڼه اوري. د ښځو د حقونو پر موضوع څرخی، او په تیره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د نننۍ پریکړه لیک پر رڼا کې، د دغه پریکړه لیک له مخې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو د پیښو د څیړلو لپاره یو خپلواک نړیوال میکانیزم رامنځته کیږي. د ازادي راډیو له یوې خبرتیا وروسته بیا هم دې بحث ته دوام ورکوو.
زنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو مشر د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځې څه کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث.
دا خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو خوشبندۍ بڼه له ازادي راډیو.
دا زما حق دی خبرونه اوري. هغه لیکړو خل تاسو ته بیا هم درځو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د ننني پریکړې لیک په اړه کړه شو دی خبره ده چې څه باندې 40 غړو هیوادونو دغه پریکړه لیک تصویب کړ. په حال کې چې د طالبان حکومت تر اوسه له روسیې پرته کوم بل هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبان حکومت هڅه کوي چې له نړیوالو سره ډیپلوماتیکو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د بهرنیو چارو وزیر هم موسکو ته روان دی. په موسکو کې په یو غونډه کې ګډون کوي، له هغه وروسته بیا هند ته ځي د 2 ورځو لپاره. او د سفر اجازه هم د ملګرو ملتونو هغه د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې ورکړې ده. په عین حال کې دغه د بشري حقونو د نقص په تیره بیا د ښځو او نجونو دا موضوع ډېره حاده ګرځېدلې ده. طالبان له خپلو هغو کړنو او اعمالو نه پشا کېږي، داسې نښې نښانې هم نه لیدل کېږي چې دوی به یوه ورځ د نجونو پر مخ د پوهنتون او د لوړو موسسې دروازې پرانیزي یا به دوی ته اجازه ورکړي چې په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي، بلکې ورځ تر بلې لیدل کېږي چې نور بندیزونه هم لګول کېږي. وروسته یوه بېلګه په ټول افغانستان کې د نوري فایبر د تیز انټرنیټ انټرنیټي شبکې د بندېدو یوه بېلګه وه. دغه راز ټلیفوني شبکې مخابراتي شبکو بندېدلو چې طالبان وایي د منکراتو ته د مخنیوي په هدف دا کار کړی دی، خو وروسته دغه بندیز بیرته واخیستل شو، بیرته هغه شبکو بیرته فعالیت پیل وکړ. یعنی همداسې دغه بندیزونه روان دي. فکر کوي چې بالاخره داسې یو واضح کاره نړیواله ټولنه به په دغه عمل سره یا نور له دې وروسته که کوم بل داسې یو اقدام کوي طالبانو ته ښکاره پیغام ورکړي چې نور بس دی.
مالمتر په ملي ټولنه خو یا خپله دوی وغوښتل بیا داسې د خپلو وګړو د بینالمللي سازمانونو د فشار لاندې راغلی، یا د افغانانو د فعالیتونه او د بینالمللي ټولنې غوښتنې او د حمایت په نتیجه کې دغه پریکړه لیک دوی تصویب یې کړ، تایید یې کړ او ملاتړ یې وکړ. نو مهم همدا ده چې څومره اوس عملي ګامونه د دې د پلي کېدلو لپاره اخیستل کېږي. څنګه چې ما وویلې چې سیاسي حمایت او مالی او تخنیکی حمایت ډېر مهمه ده، ځکه چې که مغه امکاناتو ته برابر نه شي مسلکي کسان ونه ګمارل شي یو بینالمللي سازمان د دې مشري ونه کړي یا رهبري ونه کړي یا مسؤلیت په غاړه وانخلي، خو بیا خو صرف د کاغذ په مخ باندې ځینې کلمات پاتې کېږي. لومړی تاسو مثلا د عدالت انتقالی موضوع مطرح کړل چې مثلا ولې مثلا عملي نه شو، دا ځکه چې د بشر د حقونو مستقل کمیسیون په اصطلاح دغه آوازونه یا غوښتنې د قربانیان راټول کړې مستند یې کړې، اما چون بېرته خپله افغانانو او په سیستم کې مغه چارواکي چې مسؤلیت د همدغه جرایمو درلودو هغوی نه غوښته چې محکمه سي یا جوابګویه سي، خو بالاخره هغه گزارش یا هغه راپور عملته خاموشه یا بسته پاتې شو. نو همدغه مهمه ده چې دا یو بینالمللي سازمان د رهبري واخلي او دا مستقلانه او بېطرفانه څېړنه وکړي تر څو پورې خپله افغانی ډلې شامل نه وي چې مثلا ځینې ژبني تعصبات یا فکری اختلافات یا نور مسائل باعث دی شي چې مثلا استاد غلط جوړ شي. و همدارنګه په څل کلن جمهوریت کې چې مثلا ځینې جرایم واقع شوي دغه ټول هغه مسایل دي چې باید جوړ سي، مستند سي، تر څو په راتلونکي کې د مغناطیسونو په خلاف باندې په بینالمللي یا په محلي محاکمو کې دغه پر وړاندې باید وکارول شي. اما مهم هم دا ده چې اوس دغه ملکونه د دې د عملي کېدلو لپاره کوم ګامونه اخلي او څومره هغه څوک چې د دې په وړاندې په خلاف درېږي لکه مثلا امریکا یا روسیا یا نور ممالک، هغوی ته مثلا څنګه کولی شي جواب وایي یا هغوی معنی دې نسي چې دا عملي نه شي. نو دا ما فکر کوم چې موږ وخت ته ضرورت لرو او وګورو چې په دې کې څومره بینالمللي او منطقوي همکاریانې کېږي.
مننه شنکی کډوخیل. اغلی ولی تاسو فکر کوئ د آیا سیاسي انګیزه شته ده د نړیوال ټولنې له لوري چې دغه میکانیزم چې غواړي رامنځته کړي د دې تر شا ودرېږي، د دې سیاسي ملاتړ وکړي، مالي ملاتړ وکړي؟ هغه چې اغلی ان کډوخیل یادونه وکړه،
زه فکر کوم چې د ملګرو ملتونو تصمیم یا کوم کار یا ګام چې اخلي د هغه لپاره خو دوی یو دلیل لري. په دغه دوره کې چې فرضاً د جمهوریت په دوره کې یا په دغه چیرو څلورو کلونو کې دلته سیاسي وضعیت ډېر تغیر کړی دی، تقریبا یو سل اتیا درجې بعض مسایلو تغیر کړی دي. نو که دلته کومه سیاسي انګیزه وی یا نه وی، فکر کوم چې د بشر د حقوقو نقص په هر حالت او در هر شرایط لاندې چې وي دا د ملګرو ملتونو د یو د مسؤلیتونو څخه دی چې دوی په هغه باره کې عملي ګامونه واخلي، تصامیم ونیسي، غونډې جوړ کړي، خلک خبر کړي که د دوی خپله مستقیم سره د لاسه نه کېږي کېدلی شي چې دا غیر ملکونه دغه کې هغه وی سره موضوع کې راښکیل کې یا دغه کې شامل کې د هغه دغه څخه مرسته واخلي. نو زه فکر کوم چې د سیاسي انګیزه دلته ډیره مهمه وي په دې خاطر چې د بشري حقوقو نقص په افغانستان کې واقعا دومره حاد حالت اخیستی وي چې دلته باید یو څه وشي، یو قدم واخیستل شي. که څه هم یعنی دغه قدم چې نن اخیستل شوی دی، دغه د اسناد راټولول، راجستر کول فرضاً، او د طالبانو دغه د مطلق معافیت چې اوس دوی لري، یعنی دوی هیڅ چاته هیڅ رقم جوابګوی نه دي، دغه دریز کمزورول دي. خو بیا هم یعنی غټ قدم دی، غټ بدلون دی په دغه اخیرو کلونو کې چې فرضاً دوی بیخي یا کتازه دي د میدان هر تصمیم چې نیسي، هر پالیسي چې کوي، هر نه دغه کارونه بشر ضد تصامیم چې نیسي، د بشر د حقوقو ضد تصامیم، د ښځو د حقوقو ضد تصامیم چې نیسي، هیڅوک یې نشته چې دوی جوابګویه وګڼي. د دغه قانون په اساس که څه هم فکر کوم چې د طالبانو وکړنو ته یو کوچنی ګام دی، خو بیا هم دا چې ته دغه حق رسمان سړی ولري چې د دوی په مقابل کې د دوی جنایت راجستر شي او د هغه راجسترو دوسیو په اساس دوی بیا راوغوښتلی شي او محکمې ته، دا غټ ګام دی. او مخکې ما په اساس مجلس کې واورېدل چې کدا دغه شي د دې د عملي کوونکي یو اداره ورته جوړ شي. زه فکر کوم چې دغه ګام یا دغه صلاحیت د اوسني ریچارډ بنټ په وظایفو کې د وظایفو څخه اوس یو اړخ بلل شوی دی، یعنی د وظایف د افغانستان د مسؤلیت په دغه کې دغه یو اړخ دی چې دی باید دا کارونه مخته بوزي او د مسؤلیت او ماموریت هم د یو کال لپاره تمدید شو. فکر کوم چې یو د دلایلو څخه دغه و.
مننه اغلی ولی. ګران صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې دغه د افغانستان لپاره د حساب ورکونې د میکانیزم یو اړخ اوس حاکم رژیم دی، طالبان دی؟ فکر کوئ چې د دوی دغه وروستیو څه باندې څلورو کلونو کړو ته په پام سره دوی به چاته حساب ورکړي؟
زما په باور باندې نوري صاحب چې طالبان خو له هر څه انکار کوي او هغوی دې ته آماده نه دي. هغوی وایي موږ واکمنی قانوني ده، موږ د شریعت یا د تیولوژي په رڼا کې هغه د حاکمیت کوو او موږ ته خلکو رایه راکړې ده او موږ فتح مبین حاصله کړې ده په افغانستان کې، چې دا صحیح نه دی. دا خو موږ او تاسو د دغو ټولو شواهدو د دغو څو لسیزو د حوادثو د جنګ جګړو
شاهدان یو چې دلته مثلا پاتیا اومله سیزه کې جګړې ولې هغه د چا له خوا وې چا تم ویل کولې چا ټریننګ ورکاو او بیا وروسته لږه نه د هغه حاکمیت چې له منځه ولاړ بیا دغه د تنظیمي کړیو حاکمیت رامنځته شو چې هغه هم د نواز شریف او د ضیاء الحق زوی اعجاز الحق او د عیسی دغه وخت رئیس تورن جنرال ناصر جاوید بالو که جاوید ناصر ولو مالی دلی ولو هغوی کابل ته بدرګه کړل او په تخت یې کېنول او بیا وروسته لږه د طالبانو تحریک چې رامنځته شو هغه د بېنظیر بوټو خبرې چې دا چا رامنځته کړل او دا پروژه څنګه په مخ تلله نو دغه ټول حوادث زموږ او تاسې د سترګو وړاندې تېر شوي دي او دا چې د افغانستان په پیښو کې متاسفانه بهرني لاس استخباراتي کړی د سیمې هیوادونه یا استخبارات او همدارنګه خصوصا د پاکستان پوځي استبلیشمنټ او استخبارات یا د ایران او ځینې نور دوی مداخله کوي او دغه طالبان خو اوس چې رامنځته شوي دي یا رامنځته یې کړل او اوس حاکمیت چلوي زه فکر کوم دا حاکمیت خو قانوني نه ده د قانون په خلا کې دوی حاکمیت چلوي او د دوی یوازې یوازې زور په دغه باندې داسې په ښځو باندې دوی ظلم وکړي هغه په سیستماتیک ډول باندې له خپلو انساني حقونو څخه بې برخې کړي او دغه فرمانونه په دغه حق له باندې صادر کړي همدغه د انټرنیټ د بندولو مثال تاسو اشاره ورته وکوله نو اوس نړۍ وګوره او بیا د دوی دغه اقدامات وګوره هغه د لایق صاحب یو شعر ده وایي دا ساده پښتانه ګوره تربګني کا زه د زړه وینې پې خورم دوی دښمني کا خلک وختو وستورو او سپږمۍ ته دی لا دوو میږو ته ناسته او شپني کا نو دوی باید یوستمې پېړۍ د مقتضیاتو سره او د دغه ډیجیټل ټکنالوژۍ د پرمختګ نظر نیولو سره دوی باید عمل وکړي ښځو ته حق حقوق ورکړي انساني حقوق ورکړي ځوانانو ته ټولو ته د کار فرصتونه باید برابر کړي چې تر اوسه پورې نه دي برابر او دوی په تیښته کې دي دوی متاسفانه له دغه دا پریکړه لیک هم سه ملګرو ملتو صادر کړی ده د هیومن رایټس واچ سازمان دغه به هم وایي چې نه دا صحیح نه ده او دا ټول حقونه موږ او د دوی لپاره هغه سدي چې دوی وایي اسلام په چوکاټ کې موږ دا حق لرو چې دغه وکړو.
مننه ګران صاحب. غلی انکړو خیل د دې بشري حقوقو موضوع ته اکثرا د سی یو د بهرنۍ پدیدې رنگ ورکول کیږي ځینې ورسره ډېر د کلمې سره حساس دي خو کراشو د افغاني ټولنې خپل هغه ته اوس نړیوال لو دغه میکانیزم ممکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د تامین لپاره یو ښه اقدام وي خو اکثرا ورسره زیدیت ښودل کیږي په تیره بیا د حاکم رژیم د حاکم نظام له لوري خو دا د افغان ولس یوه غوښتنه هم ده تر ټولو ډیر زپل شوی هم دغه افغان ښځه ده افغان انجلۍ ده چې له ډیرو هغه ابتدایي حقونو څخه اوس دوی محروم دي دغه اوس که مثلا دوی دغسې یو اقدام اوري یعنی دوی څومره هیله منې کیدای شي چې دا به د دوی په ورځني ژوند کې کوم مثبت تغییر راولي هغه محدودیتونه چې په دوی باندې لګول شوي هغه به لرې شي یعنی ستر قرباني په افغانستان کې ښځه او نجلۍ ده
معلوم ده د افغانو میرمنو لپاره د یو ښه زیری ده چې دنیا افغانه میرمنه د یاده نه ده ویستلې دا یو ستر زیری ده د افغانانو د میرمنو لپاره داسې مثلا طالبان یا ځینې مستبده انسانان په شخصي شکل باندې هم په افغانو میرمنو په حقونو باندې مې شتیری کړی او نقص کړی دا نوې خبره نه ده بلکه دا همیشه متاسفانه د افغان په طول د تاریخ په افغانستان کې په مختلفو دورو کې افغان میرمن او سره مخه شوې ده خو په اوسنی وضعیت کې په بدترین شکل باندې افغان میرمن دا وضعیت تجربه کوي دا باید په یاد وساتو چې په صدر اسلام کې کوم حقونه چې افغان میرمنو ته ورکول شي مسلمان مېرمن ته په ټول مسایلو کې د نارینه سره برابر شریک وي، فعال وي، حضور درلودل، له بیعت نیولې او تر په قوانینو جوړولو کې، په فتوا ورکولو کې، په مختلفو سیاسي دریځونو کې، تر څو پورې چې د امویانو وخت راځي او یو ځل بیا چې خلافت ختمیږي او استبدادي نظامونه رامنځته کیږي، دې لپاره چې ښځې همیشه باجراته وي، غږونه اوچتو او د ظلم په وړاندې درېدلو، همدې لپاره چې دغه مشکل د وخت سلاطین د ځان نه لري کړي، نو ښځې له ټولنې نه په مختلفو بهانو باندې حذف کړي، چې اوسنی حالت هم عین شکل ده چې دا هیڅ نوع نه دیني توجیه لري او نه فرهنګي توجیه لري. دا فقط هغه خودکامه وضعیت ده د حکومتونه چې فکر کوي چې د ښځو حذفول په دې کې دوی کولی شي چې خپل سیاست ته دوام ورکړي یا حاکمیت ته دوام ورکړي. هم زه فکر کوم چې وخت را رسېدلی چې طالبان هم دې موضوع ته متوجه اوسېږي چې که هر څومره چې ظلم او زیاتی وکړي، دوی په وړاندې به مستند کېږي او په راتلونکي کې که چېرې دوی په بیا واک نه وي، دوی به حتما د دغه مسایلو ته جوابګو اوسېږي. نو بهتره دا ده چې په خپلو کړنو باندې تجدید نظر وکړي او د داسې میکانیزمونو ایجادول زه فکر کوم شاید هم سبب د دې شي چې نور دا رقم خودسره زیاتی چې د ښځو په حقونو باندې کېږي کېدای شي د طالبان حاکمیت دغه نه ډډه وکړي او متوجه شي چې دنیا راپسې سند کوي او یو ورځ به د دې کړنو په مقابل کې به زه جوابګوی اوسېږم. فکر کوم چې کېدای شي هم د طالبان په کړنو باندې یو مثبت تاثیر وکړي او هم د افغانو مېرمنو لپاره یو زیری امیدواري چې کېدای شي دوی په ځوان کې یو څه نا څه بدلون راشي.
مننه اغلی کډوخیل. اغلی ولی، همدا شیبه چې یو ځوان انجلۍ چې له لوړو زده کړو څخه پاتې شوې ده یا له کاره منع شوې ده، دغسې اوري چې د ملګرو ملتونو بشري حقونو شورا د دوی د حقونو د تامین لپاره غږ اوچت کړی، څومره خوشبینه کېدای شي چې دا به یو مثبت بدلون راولي د دوی په ژوند کې؟
البته زه فکر کوم چې په اوسني شرایطو کې هغه ځوانان ښځې نجونې او شپږم صنف وروسته چې دوی رسمان په فرمان سره د تعلیم څخه دغسې وي دي، بندې شوي دي، هر کوچنی بدلون، هر کوچنی خبره، هر کوچنی فیصله و دوی ته د یو نوې روښنايي امید ورکوي، دوی ته د ژوند امید ورکوي او دوی دغه فکر کوم چې دغه احساس کوي چې یا هغه بهرمیشه افغانان یا حتی افغانان چې په داخل د وطن کې ژوند کوي، هم د دوی د دغه وضعیت، د دغه رکتبار وضعیت چې دوی ژوند خوش کوي، د دوی د دغه بدلون لپاره خلک په اخته دي، کوشش کوي. نو دا فکر کوم چې ودی ته که څو هم ډېر کوچنی کام دی، خو مقصد دوی باید دغه پریکړه لیک یا دغه پریکړه په ماهیت ډېر سم او اساسي پوه شي چې خدای مکر دې ته کاذب هیله ورنه کول چې دوی بخي ډېر فکر کوي چې وکړي چې فرضاً دوی مکتبونه بیرته شروع کړي، کارونه بیرته شروع کړي، دا چې دغه پریکلیک حقیقي ماهیت ودی ته تشریح شي او دوی پوه شي چې دا داسې یو میکانیزم دی چې فرضاً دلته راجستر او دغه جنایتونو ثبتېدل دي، دا د دوی په مقابل کې چې دغه جنایت ترسره کیږي، چې دوی په زور او جبر په تحمیلي شکل په کورونو باندې ناست دي او یو ډېر نامعلومې راتلونکي او تور راتلونکي ودې ته منتظره ده. د دغه جنایت ثبت دی، نو د دغه په څنګ کې دا زموږ چې دغه رقم قدم واخیستل شو، ملګرو ملتونو دا قدم واخیستی، دا ښه قدم دی په هر حال کې زموږ په ګټه دی. خو زما خبره دا ده چې حقیقت ودې ته ورسول شي چې ماهیت دغه پریکړې کوم دی باید په پوه شي او دا چې ودې ته امید او هیله ورکوي دا واضح خبره ده.
مننه. کور ودان نور وخت نه لرو، خپرونه مخ په ختمېدو ده، دا زما حق دی خپرونه وه. لتاسو ټولو ملمنو مننه. د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکه کډوخیل، د ښځو د حقونو فعال ګلې ولی، د بشري حقونو فعال امیر محمد ګرانټ، په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ.